ولو علي وسامرزو خبر انت. طالب چرواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې ښځینې غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تورې د هغې او ساتونکي نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نجمه وویل چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی دی چې مرسل نبی زاده یې وژلی ده. د ولسی جرګې د افغاني غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د وسله وال کس په ډزو کې وژل شوی و. د افغانستان پولیسو نږدې په تاجکستان کې د راشیه برفکوش له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون راپور ورکړی و چې لس تنه مړه شوي، خو نن اوس د مړینو شمېر شلو تنه ته پورته شوی دی. اکثر راشید تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلی دی. د سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان سره محکمه پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د داعش د جلبوجز بدنامه غړی پروی سید رحمانوف په 20 کال بند محکوم کړی دی. د چرواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکی له لوري تاجکستان ته وسپارل شو. د نومبر په 20مه په بهرنی هیواد کې د جګړې لپاره د جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سختدریز تروریستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. او د قرغزستان او اوکراین ولسمشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قرغزستان د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې دغه هیواد ولسمشر د اوکراین د وضعیت د حل په اړه خپل دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 23مه د روسیې د بې دلیله یرغل وروسته دا د ولسمشر اوکراین د ولادیمیر زلنسکي سره د قرغزستان د ولسمشر دریمې ټلیفوني خبرې وې. قرغزستان پر اوکراین د روسیې د یرغل نه ملاتړ کړی او نه یې غندله.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شی چاري د ازادي رادیو نننۍ ملما مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردش شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخې خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره ووسی شمس صاحب. تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وې چې مهاجر شوي؟
ډېر مننه سروان صاحب. تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجره شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وی. تاسې
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسې چې درې څلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمنګ کورنۍ، ما پلار د بخله شمس زده شمس یو سیاسي مبارز، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسولیت هم په غاړه شو. د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نشو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندې و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د اعلی حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نه شو کوي، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا. نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شمس په پاکستان کې بیا چیرته میشوي؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک کروډ یو ته ویلې که باپیانو کې، نو زیاته موده د 15 کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نه شو مشرانو ویلې، موږ خو لا واړه چې موږ لاړو زمنګ نیک حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کو. هغه فکر کو چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، سو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو. خو بیا نور کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کو. نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په همدې کبابیانو کې پاره کې، بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
پلانتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان لپاره متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي وو د افغانانو دپاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي وو. موږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنی کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کله کالج کې به دې ثبت نام کوو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلې. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونې د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو او دغه و تنظیمونه چې وو هغې سره دا ټولې مرستې وې، نو هغې ته یې رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمیشنري چې وه د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغسې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشونو باندې د دوی نه یو خط واخیستو بیا کالج کې، یعنی هغه خپلې نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې تر څنګ باید د دې تنظیمونو له خوا نه د یو تنظیم لخوا باید ته یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یوه مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خو طبعا د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم یې، خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو هغه چې وایي سټیروټایپنګ و، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و دا نه شو ویلی، خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټي ته سترګه کتل کېدل دی کې شک نو.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ایم ایس سی انرژي په خبر پوهنتون کې ورته ویل او هغه د ایم فل برابر معدل و ما فوق ماستری. بیا مې 2 کاله هغې کې ثبت نام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا د تکرارېږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکرارېږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې وو، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې وو لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموماً هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی وو په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی وو د طالبانو 13 دوره وه البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اوس خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو هم دا یوازې دینی علوم.
نو ما دا فکر کوم چې مولانا سیب سنجان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو یې په نړۍ کې حسابوي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو ما ویل چې دغه خو هم د یو غټ ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسې یاد شي 13 دوره کې همدغسې بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنی داسې یو متنازعه بیانونه یې ورکړي وو. دلته راغی نو اول خو زموږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم وو، نو دغه یوه برخه مکمله دی ته جنکۍ ناستې وي، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته کو ایجوکیشن وایي، ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وي، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلی، ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته یعنی د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپله ماته یو دغې راکو، او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه، خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزې لېږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وې په نور فلسطین کې او دی کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري، او تاسې مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړي، او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې، او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل، نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوجي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکړو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما ویلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرښې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د کرخې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو مال زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو، هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی، او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویقوي، او هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت ما لیکل وکړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل، نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه چې اوس ورته دی خپل هم حیران دي.
تاسې بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسې فارغه شوئ چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه و؟
بلکل، هماغه وخت کې چې موږ له ماسټري مې شروع کړی وه، درس مې خلاص کړی و، خو له ریسرچ پاتې و، بیا دغه د امریکا په افغانستان باندې برید وکړو، هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته کوټې ته شونکی افغانستان ته خو لا نه شوې تللی هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما هم یو ملګری و هغه کې را باندې وکړو هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي نو بیا هم هغسې زه لاړلم اسلام آباد ته او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کی چې وو هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یو ته ویل ویډیو فون او دغه مخابرې تلیفون نه چې وو سورایا هغه و بس د هغې دغې راکړو راته او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کوم معیار و هغه یو څو ورځې دغې راکړل زده کړې او بس بیا کوټې ته لاړم نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم بیا چونکې د دوی زمون کار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وم بیا څنګه چې افغانستان ته زمونږ ملګري هم زیات لاړل او هلته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیات و دې وخت پورې ما ماستري هم خلاصه کړې وه نو بیا مې کوشش وکړو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسؤول شلم د رپورټس آفیسر په کابل کې
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ څنګه درته ښکاره شو څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوبه یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و
بالکل دغه جالب وه یو طرف ته خو خپله لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشحاله و ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وې د طالبانو وخت کې هم کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېرې یېره یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاسته لیدلې وو تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې ته دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده و همدغه کوشش و چې هلته لاړ شو خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کوو په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدای یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبوره شو هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه خو مثلا دری نه وزده او څنګه به هم زده شوی وی نو چې نه مکتب کې وی نه په کور کې وی نه په کوڅه کې وی نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغه هم داسي و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسؤلیت ملرو یو څه جرأت ملرو خبرې کولی خو بیا هم چې د دولتي کوم ځی سره به مخ شلو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت د کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغه کې تلمه نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی نو په دې مې ورسره بیا زیاته مشاجره مشوه جنجال مې وکړم او ته وویل چې دومره یعنې سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي خو تر 15-20 خو دي زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه افغان نشلمه نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و ما هغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار دا وضعیت بدل شو ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به مو وخت په وخت مخ کېدلو
بله ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیایي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو بیا هلته هم په جلال آباد کې وو داسې وضعیت دومره ښه نه و قرارداد مې هم هلته خلاص شو بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات و فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کوو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیات وو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړې پوښتنې او دغې وکړې هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی نو پروسه اسانه وه
نو بس وړاندیز یو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینیت سرپرست نجیب منلې صاحب چې هغه سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړم. خو بهرحال بس به هم تصمیم ونیو، نو به حکومت کې مې کار شروع کړو، به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم، بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو، هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس کودتایی غوندې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي، کنه زیات مسلکي دغه هم کوو، پوه سړی دی، خو دا مسائل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته دې زده کړې کړي دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم، هغې چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم، بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو، بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د معین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او د سولې پروسې یعنی هماغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم، هغې ما زده کړې مې هلته کړې وې او دوره کار مې هم کړی و، بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم، او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وې او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې، دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې، ستاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل غنه معلومېده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي، دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تېرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سي بیا زمونږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه وو، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به وو، ډېر مهم مجالس به وو، ضرور نه وه چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه 40 کاله یې په همدغسې نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي، د هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز یې وکړي، او 40 پروسې شروع کړي، 40 میکانیزمونه شروع کړه د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زه ومه په 2010 کې، دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شوه چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو څه شی میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلي، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه، د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې وه چې هغې کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغې کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې به غوښتنه وشوه هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغې کې څه شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځي کې په دغه مدرسه کې
دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2018-19 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سیسونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپارو او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دی بس همدغه چل ولکو، راځئ دلته ځو او هلته ځو، او دا به داسې وکړو، موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به د پوځ مشر لاړ، هلته به ژمنې وکړئ، بل درون هیات به ولېږو او تاسو راشئ. دغه د پاکستان همدغه تکتیکونه و، وخت تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي، او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي، هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ د غم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او هغه فاطمی صاحب سفیر هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي، هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوځي کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه دا ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دې کې ډېر زیات کار وشو، مکاتب تبادله شوه، بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپې د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کړو. نو دې کې د 102 قلمه ډېر مهم آثار، د جلال آباد د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډېر برزخت آثارو چې دا مونږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا مونږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډېر کم و، او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کېدل او ټول مصارفات یې د 100,000 نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله، کمه وه. نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا ورسره مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادي، چونکې دغسې مسایلو کې بیا هغه توجه ډېره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه، هغه ویل چې عاجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه، او بیا موږ توانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې، په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختم کړه. نو بیا ما خپل مخکې نن پروګرام و از دکړه مې ما ډاکټورا شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و، نو بیا هغه د پاره زه انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
ستاسو هم دغه نوم لږ ستونزمن دی، هغه څه د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ادا ده چې زما دغه د 45 کاله عمر رسیږي. نو په دونه وخت کې، دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی داسې یو زغم موجود چې دغه نوم بنځه په دې نوم مول شوی، ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دې وختونو کې خو همدغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدلم. مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه یو بورس ته مې امتحان ورکاو، د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما، نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه یو جهادي تنظیم مسول و، هغه چې زما دا نوم کتو، دا نوم واخستو، دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به ومه، یعنی لسم صنف نه، یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یو درولم، ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیمه، ویل تا دا نوم ته دی وګر، تا وی دا جرات څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې هو، بس را پای سوال منو.
ډیره مننه، ډیر
لو تاسو نن ډیره مننه کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره